السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دي د ازادي رادیو د ماخامنۍ خبری مجله زرزوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ولسمشر دوهم مرستیال پر روان لمریز کال کې د افغان خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي رپورټونه ټکان ورکوونکي بللې دي او د بادغیس سیمه ییز مقاماتو شاوخوا شپېته پولیس سرتیري چې له ترکمنستان سره په پوله کې کلابندو ژغورل شوي دي. دا خبری مجلې په سر کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه لرو چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د ولسمشر دویم مرستیال د سولې په پروسه کې د سیمې د هیوادونو نقش وستایه. د روسیې ولسمشر نن کریمیا سیمې ته ورسید. په هالند کې د ډزو په نتیجه کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او ګڼ نور ټپیان شوي دي. د ولسمشر دویم مرستیال وایي سوله یوه ملي او حیاتي موضوع ده چې ټول افغانان یې ټینګېدو ته په تمه دي. سرور دانش چې نن په کابل کې د خبریالانو ملي ورځې په مناسبت یوې غونډې ته خبرې کولې، د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو هڅې وستایلې.
موږ ټول افغانان د سولې د پیل شوې پروسې ملاتړ کوو او د افغانستان د متحدو دولتونو او هیوادونو چې د افغانستان د سولې لپاره هڅې کوي مننه کوو. هیله من یو چې ژر تر ژره د تاوتریخوالي او جنګونو د ختمېدو شاهدان اوسو.
شغلی دانش د افغانستان د سولې په بهیر کې د سیمې د هیوادونو د هڅو یادونه په داسال کې وکړه چې د کابل او واشنگټن ترمنځ په دې برخه کې د ځینو لانجو راپورونه ورکول سوي. بلخوا د ملي مشارکت د ګوند مشر ویلي افغانان داسې سوله غواړي چې د تیرو کلونو پر لاسته راوړنو او اساسي حقونو یې معامله ونسي. لوی ترنوالی وایي چې د شکلنې محسا د قتل دوسیه به ډېر ژر سترې محکمې ته واستول سي. د لوی ترنوالی ویان جمشید رسولي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې قضیه کې به عدالت تامین سي.
دی وایي د دغه قضیې په اړه به د عدالت په نظر کې نیولو سره په قاطعیت او جدیت څېړنې کیږي. هڅه کیږي چې ژر تر ژره د څارنوالۍ تحقیقات پای ته ورسیږي او دوسیه محکمې ته واستول شي تر څو محکمه ورته سزا وټاکي.
ماسا چې څو ورځې مخکې په کابل کې تښتول سوی وای مړی یې تیره سهشنبه په کابل کې وموندل سو. د کابل پولیسو د قتل په تور دوه کسان نیولي دي. افغانستان نن له آیرلند څخه د کرکټ 15 ورځنۍ یا ټیسټ لوبه په 2 وکټو وګټله. د هند په دهرادون کې دغه 15 ورځنۍ مسابقه تیره جمعه پیل شوې وه. دا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې اول وار دی چې افغانستان یوه ټیسټ لوبه ګټي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل
آیرلند او افغانستان یو ځای د کرکټ له نړیوالو شورا څخه بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی. خوشبختانه چې د افغانستان په قربتوب سره دغه ټیسټ لوبه د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په ستر توپیر سره وګټله او ویشو کوله چې په تاریخ کې دغه ریکارډ ثبت کړي.
افغانستان تیر میلادي کال د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ او اوس کولی سي چې په ټیسټ مسابقو کې برخه واخلي. افغانستان خپله لومړۍ ټیسټ لوبه 13 جون میاشت د هندوستان په وړاندې کړې وه چې بایللې وه. د ایران ولسمشر له خپلو وګړو وغوښتل چې څومره کولی سي امریکا، اسرائیل او سعودي عربستان ته لعنت ووایي. حسن روحاني نن ظاهرا په دغو خبرو هڅه وکړه هغه انتقادونه منحرف کړي چې په ایران کې د خراب اقتصادي وضعیت له کبله د ده پر ادارې کیږي. حسن روحاني نن په یوه رسمي غونډه کې وویل چې د واشنگټن بندیزونو یوازې د ایران خلک په نشه کړي.
دنیا بدون کاری که امریکا کرده
نړی دی پوه شي امریکا چې کوم کار کړی د ایران د حکومت پر خلاف نه و، نه د ایران د اټومي ټکنالوژۍ پر ضد و، بلکې د ایران د خلکو د ژوند چاپیریال د خوندیتوب او د خلکو د عادي ژوند پر ضد و.
واشنگټن د تیر کال په مې میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ له اټومي تړون څخه ووت. امریکا پر ایران بیا بندیزونه ولګول چې ویل کېږي د ایران اقتصاد ته یې سخته ضربه ورکړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن دوشنبه کریمیا سیمې ته ورسید. دی به د هغه څه په 15مه کلیزه کې برخه واخلي چې مسکو یې له روسیې سره د تور سمندرګي د دې چاپو وزمې یو ځای کېدل ګڼي. خو کیف او غربي قدرتونو له روسیې سره د کریمیا یو ځای کېدل غیر قانوني بللې دي. دا مسأله د دې سبب سوه چې پر ځینو روسي اشخاصو او شرکتونو بندیزونه ولګول سي. د ناتو د څلورویشتو غړو او متحدو هیوادونو شاوخوا 350 پوځیانو نن په ګرجستان کې ګډ پوځي تمریناتو پیل کړل. تبلیسی ته نږدې د ناتو او ګرجستان د 2019 میلادي کال د تمریناتو په نوم دغه تطبیقات 11 ورځې دوام کوي. ناټو په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه تمرینات د ګرجستان لپاره مهم دي چې د ناټو او ګرجستان د پوځي او سیاسي همکاري د غښتلتیا لپاره د پام وړ ګڼل کیږي. ټاکل شوی چې د ناټو سرمنشي د دغو تمرینونو پر مهال ګرجستان ته ولاړ شي او د هالند د اوترخت شار په یو ټرم یا برېښنایي ریل ګاډي کې د ډزو په نتیجه کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او ګڼ نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې دا شایي تروریستي حمله وي. د اوترخت پولیسو په ټویټر کې لیکلي د شار په یو ټرم کې دغو ډزو ګڼ کسان ټپیان کړي، سیمه کلا بنده شوې او پیښه څیړل کیږي. د پولیسو په یو پیغام کې ویل شوي چې سیمې ته څرخې الوتکې د مرستې لپاره لیږل شوي دي. د هالند صدر اعظم مارک روټې د دې پیښې په اړه خواشیني څرګنده کړې ده.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي راډیو واوریدل. افغان ولسمشر دوهم مرستیال پروان لمریس کال کې د افغان خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي راپورونه ټاکان ورکوونکي بللی دي. د باتری سیمه ایز مقامات وی شاوخوا شپېته پولیس سرتیری چې له ترکمنستان سره پر پوله کې کلابندو ژغورل شوې دي. پروان خبرونه کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو په اړه به نوې نیټه اعلان کړي او انتخابات به په همدې روان میلادي کال کې وشي.
او دا د وسلون چې تاسو در کولای شو هغه دغه دی چې انتخابات په ان شاء الله راتلونکي کال کې به کیږي. یو نوې نیټه به د سفتنبر لپاره مشخصه کیږي.
د کډوالو رسنیدونکو چارو وزیر وای ترکی او یونانی چارواکو سره په یادو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو د حواریش منې کړي، خو د چارو کارپوهان وای چې دا هیوادونه له کډوالو څخه سیاسي استفاده کوي.
د ما په نظر د دوی تر هغه حد پورې دا مسایل عملي کې د سیاسي ګټې او څه کله دوی د مهاجرین د ابزار په شکل دوی نه کله کار وکړي.
او په نیوزیلند کې په دې ورستیو کې پر دوو جماعتونو د بریدونو په اړه تازه تحولات هم په همدې خبرونه کې اوریدل شي. د ازادي رادیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په صفار ډول اوریدل شي. د بادغیس سیمایس مقامات وی شاوخوا شپېته پولیس سرتیری چې له ترکمنستان سره په پوله کې کلابندو ژغورل شوې دي. د بادغیس والی عبدالغفور ملکزی وویل چې دا سرتیری تیر ورځ تورغونډي بندر للارې هرات ولایت ته ستانه شول. دا سرتیری هغه مهال ترکمنستان ته وتښتېدل چې طالبانو د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د دوی پر پوستو برید وکړ. په دې اړه جزئیات له احمد تکل اورو.
د بادغیس والی وایي لسګونه پولیس چې د بالامرغاب ولسوالۍ پر موري چاق سیمه د طالبانو له پراخو حملو وروسته ترکمنستان ته تښتېدلي وو هیواد ته ستانه شوي دي. عبدالغفور ملکزی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې شاوخوا شپېته سرتیری د افغان حکومت په هڅو او د ترکمنستان په مرسته هیواد ته ستانه شول.
ما 60 نفر بشتره ما تقل ترکمنستان کې شدل، ولی پس با هماهنګي دولتو کنسلګری جریان انداختیم، وزارت محترم خارجه ما دا جریان انداختیم و خدای رئیس جمهور به او د ترکمنستان صحبت کردن و بالاخره می خواستم که نیاره هوایی انتقال بکم با ترکمنستان. گفتن که ما به حساب و همسایگی به حساب دوستی خودشان نشان دادن با تاریخ تورغونډي هم جبردن و افغانستان تسلیم کردن.
د بادغیس د ولایتي شورا غړو مخکې ویلي و چې د بالامرغاب پر موري چاق سیمه د طالبانو له پراخو حملو وروسته لسلو زیات افغان پولیس د ترکمنستان په سرحد کې گیر پاتې دي. له دې ډلې د ولایتي شورا د غړو په وینا شاوخوا 50 سرتیري له طالبانو سره یو ځای شول، خو پاتې له سرحده واوښتل. د بادغیس د ولایتي شورا یو غړي لا دا ادعا هم کړې و چې د سرحدي ځواکونو یو نیم سل سرتیري په موري چاق سیمه کې د طالبانو له حملو وروسته ترکمنستان ته تښتېدلي او وروسته بیا طالبانو ته تسلیم شوي دي. افغان سرتیری له نږدې لسو ورځو راهیسې د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې سختې ورځې تیروي. پر دې سیمه د طالبانو د حملو له زیاتېدو وروسته د بادغیس د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیک په بالامرغاب ولسوالۍ کې د ډاډمن امنیت د ټینګولو لپاره هلته د مرستندویو ځواکونو د استولو غوښتنه وکړه.
امید دور مگه عملیات راندازی بشه و از طریق هوا و زمین بتوان اینا پس و برسولی مرغا و به صورت اساسی تامین امنیت بکنن، منتها نیروی اضافتر به صاحب کاره به خاطر از اینکه این نیروهایی که بودن چیزی شهید و زخمی و اسیر و اینا.
د بادغیس ولایت اوسیدونکو د بالا مرغاب د احتمالي سقوط له کبله اندېښنه لري، خو په لویدیت زون کې د 201 ظفر قلوردو قمندان نور الله قادری تیره ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا اندېښنه بې ځایه وبللې.
و گویا تو فکر میکنن که ما ولسوالی رو سقوط میتیم، شما شاید دیگه پس نه ولسوالی سقوط دادتان است، سرسختانه سربازهای شما در وجه دفاع میکنن.
بالا مرغاب، قادس، اب کمری او مقر د بادغیس ولایت له ناامن ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي، او داسې اندېښنې هم شته چې ښایي د پسرلي له رارسېدو او د طالبانو د جنګي فصل له پیل سره سم دا ناامنۍ نورې هم زیاتې شي. خو د بادغیس چارواکي ډاډ ورکوي چې په ناامنه سیمو کې د طالبانو پر ضد تصفیوي عملیات به ډېر ژر پیل شي.
له احمد تکل څخه مو واوریدل چې د بادغیس سیمه ایز مقامات وی شاوخوا شپېته پولیس سرتیری چې له ترکمنستان سره په پوله کې کلا بندو ژغورل شوی دی. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال پر روان لمریز کال کې د افغان خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ریپورټونه ټکان ورکوونکي بولي او د خبریالانو په خوندیتوب ټینګار کوي. سرور دانش د دوشنبه په ورځ د خبریالانو د ملي ورځې په تړاو یوې ناستې ته وویل چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي روان وضعیت د اندېښنې وړ دی. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز موندنې ښیي چې په تیرو 12 میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 2 پیښې ثبت شوې دي. د موضوع جزئیات د ناجیا صاحبای په ریپورت کې دي.
په افغانستان کې د خبریالانو ملي ورځ داسې مهال منزل کېږي چې د هدفي وژنو او اختطاف په ګډون د بېلابېلو تاوتریخوالو پیښې مخ په ډېرېدو دي. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش هم په روان لمریز کال کې د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي راپور ټکان ورکوونکی ګڼي او د خبریالانو په خوندیتوب ټینګار کوي. ښاغلي دانش د خبریالانو ورځې په تړاو جوړې شوې ناستې ته په دې اړه وویل:
گزارش را که همه دیدیم واقعا بسیار
کوم راپور چې خپور شو واقعا چې ډیر زړه بوګنون کې ده. دا د ډیر خوشنۍ ځای دی چې لک تر لږه اتلس خبریالان وژل شوي، خو باید د خبریالانو ورځې نه په الهام د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د دوی وضعیت ته باید جدي پام وشي
و مسؤول خبرنگاران هم توجه کنیم.
د افغانستان د خبریالانو مرکز موندنې ښیي چې په 1990 لمریز کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 2 پیښې ثبت شوې دي. دغه مرکز وایي په دغه کال کې د دا ډول تاوتریخوالي له امله 13 خبریالان او 2 د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي. راپور ښیي چې سږ کال د خبریالانو هدفي وژنې ډېرې وي. د خبریالانو د مرکز په راپور کې وړاندې ویل شوي چې 13 خبریالان د داعش ډلې، 15 د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو او دوه هم د وسلوالو طالبانو له لورې وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون ویلي چې په 2013 میلادي کال کې په هدفي وژنو، بمي چاودنو او جګړو کې 94 ژورنالیستان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې اماماتو په دې اړه وویل:
د بیان ازادي د یوې ټولنې له اساسي حقوقو شمیرل کیږي. همدارنګه آزاد رسنۍ د یوې ټولنې د ازادیو او حقوقو انعکاس کوونکي دي. په خبریالانو او د رسنیو په کارکوونکو حملې، په ملکي وګړو حملې دي چې یو غټ جنایت دی.
بل خوا یو شمیر افغان خبریالان وایي چې د خبریالانو د مرکز دغه راپور په داسې حال کې خپریږي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو ارقام تر دې لوړ دي. که څه هم له تیرو 15 کلونو راهیسې افغان خبریالان او رسنۍ د زور زیاتې کوونکو د مافیت له امله ځورېدلي، خو دوی وایي د دغه ناوړه فرهنګ سره مبارزې ته ژمن دي. افغان خبریالان وایي د خبریالانو د 95% وژنو عاملین له مجازاتو معاف دي. د دوی په وینا که چیرې زورواکي او د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملین پیدا او مجازات نه شي، دا به د خبریالانو په کارونو ناوړه اغېز وکړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو د ازادي رادیو پر وپانه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. د انتخاباتو ځینې څارونکي وایي که د انتخاباتو په مهالویش کې بدلون راشي، دغه انتخابات به سږ کال ترسره نشي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو یا تیفا د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده د انتخاباتو پر خپلواک کمیسون انتقاد کوي او وایي چې په دې کمیسون کې کورنۍ اختلافات او د حکومت لاسوهنې سبب شوي چې په کارونو کې ښه والی رانشي. تفصیل له خان محمد سینز خاورو.
د افغانستان د ځینو څارونکو په باور سکال ولسمشریز انتخابات د انتخاباتو خپلواک کمیسون د غړو ترمنځ د اختلافونو او د دغه کمیسون د ناسم مدیریت په لانجو کې ایسار دي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که په دغه کمیسون کې د پروګرامونو نشتوالی همداسې دوام وکړي، ولسمشریز انتخابات به په راتلونکي کال کې هم ترسره نشي. د بوبل په کمیسون کې اوس هم فاسد کسان شته او له نو غړو سره کار کوي. د دوی د مدیریتي رهبرۍ ځانګړتیاوې په پام کې نه نیسي او د تاخیر مسأله مطرح کوي. دغه نوی ټیم د دې پر ځای چې راتلونکي ته مو هیله مند کړي، بلکې د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ناهیلي کړي. له دې امله سخت اندېښمن یو چې که وضعیت همداسې دوام وکړي، انتخابات به په روان میلادي کال کې ناممکن شي. مخکې له دې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي چې د ولسمشر لخوا د انتخاباتو د قانون له تعدیل سره باید ټول پروګرامونه له سره طرحه شي. دغه کمیسون یوه ورځ مخکې ویلي چې په راتلونکو دوو ورځو کې به د ولسمشریزو انتخاباتو د مهالویش نوی جدول اعلان کړي. د انتخاباتو څارونکي وایي دغه کمیسون تر اوسه نه دی توانېدلی چې په وروستیو څو ورځو کې خپل کارونه په سمه توګه تنظیم کړي. دوی ټینګار کوي چې د انتخاباتو د وروسته کولو لپاره باید نورې بهانې موجودې نه وي. سربیره پر دې په کمیسیون کې د فاسدو کسانو شتون او د حکومت مداخله بله موضوع ده چې ښاغلی ایوبزاده ورته ګوته نیسي، خو ولسمشرۍ ماڼۍ دا ردوي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون په خپلو چارو کې د پرمختګ خبرې کوي او وایي دا چې د ولسمشریزو انتخاباتو په زماني جدول کې د بدلون راشي هغه څه دي چې خبرې پرې روانې دي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات وایي تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د انتخاباتو لپاره نوی مهالویش روښانه شي. ښاغلی سادات ټینګار کوي چې کمیسیون هڅه کوي انتخابات په راتلونکي کال کې له ټاکلې نیټې سره سم وشي، خو دا چې د ولسمشریزو انتخاباتو د مهالویش له پلي کېدو نه شپاړس ورځې وروسته پاتې شوي، په اړه به یې په دوو ورځو کې له څارونکو او ګوندونو سره مشورې ترسره او تصمیم به ونیول شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسوم راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو زمونږ غاکله ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په اف ام 100.15 په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلای شئ. د جبهه حمایت از وطن د نوې جوړ شوې ټولنې مسؤلانو د افغانستان په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستۍ څرګندونې وغندلې. دوی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د یاد جبهه په پرانسغونډه کې ویل د عمران خان دا څرګندونې چې په افغانستان کې به ډېر شر د دې هیواد د ټولو خلکو په خوښۍ یو نوی حکومت جوړ شي د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ده. د دې جبهه مشر نجیب الله کابلي له حکومت وغوښتل چې د پاکستان د صدر اعظم د دې غیر مسؤلانه څرګندونو په اړه دې لازم اقدام مکړی. دا حقوقی چارو کارپوهان وایي که د پاکستان د حکومت د وروستیو څرګندونو پر وړاندې خبرګون ونه ښودل شي، دا هیواد به د افغانستان په چارو کې نورې لاسوهنې هم وکړي. تفصیل له خان محمد سینز خورو.
د جبهه حمایت از وطن په نامه ټولنه له افغان حکومت غواړي چې د افغانستان په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د وروستیو سرګندونو پر وړاندې له نړیوالو اصولو سره سم اقدام وکړي او د هغه غیر مسؤلانه سرګندونې د ملګرو ملتو تر سازمانه ورسوي. د دغه جبهې مشر او د ملي مشارکت د ګوند رئیس نجیب الله کابلي د دوشنبه په ورځ د یادې جبهې په پرانیست غونډه کې وویل پاکستان تل افغانستان سره د ګاونډیتوب له اصولو سرغړونه کړې او د دغه هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه کړې ده.
عمران خان از حکومت انتقالي ګپ میزنه پس از این معلومه شه که
د وویل عمران خان په افغانستان کې د انتقالي حکومت خبرې کوي او له دې معلومیږي چې طالبان پاکستان او ایسای مذاکراتو ته کېنولې دي. پاکستان غواړي یو بیا بشپړ اقتدار د طالبانو لاسته ورشي. دغه جبهه د هیواد په کورنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم بربنډې لاسوهنې غندي. په جوړه ناسته کې د بیداری ملت افغانستان د ګوند رئیس مقصود حسن زاده په افغانستان کې د راتلونکي حکومت د جوړېدو په اړه د پاکستان د صدر اعظم سرګندونې غیر مسؤلانه وبللې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم د تیرې جمعې په ورځ د باجوړ په سرحدي سیمه کې د ځایي اوسیدونکو یوې غونډې ته په خپلو خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې به ډېر ژر د دغه هیواد د ټولو خلکو په خوښه یو نوی حکومت جوړ، سوله به پکې ټینګه او په سیمه کې به اقتصادي اسانتیاوې رامنځته شي. د پاکستان د صدر اعظم دغه سرګندونې د ډېری افغانانو له غبرګون سره مخ شوي او په کلکه یې غندلې دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د بهرنیو چارو د وزارت نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. بلخوا د حقوقي چارو یو شمیر پوهان هم د پاکستان د صدر اعظم سرګندونې د نړیوالو اصولو خلاف ګڼي. له دې ډلې نصرالله ستانکزي آزادي راډیو ته وویل
د عمران خان اظهارات د افغانستان په کورنیو چارو کې د حقوقي لحاظه مداخله ګڼل کېږي. دا د افغانانو دنده ده چې دغسې اظهارات مقابل کې عکس العمل وښيي. زه فکر کوم چې دا مسله د افغانستان حکومت باید په جدي ډول تعقیب کړي ډیپلوماتیکو چینلونه، که چېرې دته عکس العمل نه ښودل شي یا په راتلونکي کې پاکستان کولی شي د دغه فرصتونه ناوړه ګټه واخلي.
خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د عمران خان د سرګندونو پر وړاندې غبرګون ښودلی او دوه ورځې مخکې په افغانستان کې د پاکستان د سفارت استازی ورغوښتی او خپل احتجاج لیک یې ورسپارلی دی. پاکستانی چارواکو تر اوسه د افغانانو او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د غبرګونونو په اړه څه نه دي ویلي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د جبهه حمایت از وطن د نوې جوړ شوې ټولنې مسؤلانو د افغانستان په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستۍ څرګندونې وغندلې. په دې اړه مو له خان محمد سین څخه واورېدل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر وایي ترکیه او یونانی چارواکو ورسره په یادو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري ژمنې کړې دي. سید حسین عالمی بلخی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د بوداپست د پروسې د وزیرانو د شپږم پړاو کانفرنس په څنډه کې د ترکیه او یونان چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو د هواري او اجباري اخراج د مخنیوي په اړه ګټورې خبرې درلودې. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې ځینې هیوادونه د کډوالۍ څخه د یوې سیاسي وسیلې په توګه ګټه پورته کوي. په دې اړه تفصیل د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د کډوالو رستنیدونکو چارو وزیر وایي ترکیه او یونان ورسره ژمنه کړې چې افغان کډوال به په اجباري توګه له خپلې خاورې نه باسي. سید حسین علیمی بلخی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې خبري ناستې ته وویل چې ترکیه او یونان ته د خپل سفر پر مهال د یادو هیوادونو له چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په اړه خبرې کړې دي.
مهاجرین که به صورت قاچاق به از ترکیه به یونان آورده میشه یا به جای دیگه انتقال داده میشه، اینا قربانی هستن.
دوی هغه کډوال چې له ایران څخه ترکیه یا نورو ځایونو ته لیږدول کیږي دوی قربانیان دي، او موږ باید د قربانیانو پر وړاندې د مبارزې پر ځای چې له مرګ څخه د تیښتې لپاره نورو هیوادونو ته پناه وړي د قاچاقبرانو پر وړاندې مبارزه وکړو. محل د دا ټینګار وکړ چې افغانستان لا هم یو ناامنه هیواد دی او هغه خلک چې دغو هیوادونو ته ځي دا په دې معنی نه دي چې دوی یو ارام ژوند پرېږدي او کډوالۍ ته زړه ښه کوي. د افغانستان د کډوالو رستنیدونکو چارو وزیر د ایران، ترکیه او روسیې له لارې اروپایي هیوادونو ته د تلونکو افغان کډوالو د شمیر د کموالي خبره هم وکړه خو دقیق ارقام یې وړاندې نه کړل. خغلی بلخی ویل په ټوله کې ل یاد مسیر څخه د یو کال په موده کې یو لکه او یاز رکړوال له بیلابیلو هیوادونو څخه اروپا ته تللی چې زیات شمیر افغان کډوال هم پکې شامل دي. زیاتره هغه افغان کډوال چې غواړي ځانونه اروپا ته ورسوي له ایران، ترکیې او یونان څخه د ترانزیت په توګه استفاده کوي. هغه افغان کډوال چې په یادو هیوادونو کې میشتي تل د امکاناتو له نشتوالي او له دوی سره د ناوړه وضعیت له امله شکایتونه کړي دي. سموده وړاندې د الیاس هادی په نوم یو افغان کډوال د یونان له موریا کمپ څخه د ټلیفوني پیغام له لارې ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کمپ کې افغان کډوال له وژنو نیولې تر جنسي ځورونو، وهلو، ټکولو او ډول ډول نورو ستونزو سره مخ دي. افغان چارواکو په کراتو په بهرنیو هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د هواري او اړوندو هیوادونو په دې برخه کې د همکارۍ ژمنې کړي، خو د نړیوالو اړیکو کارپو داود مایار وایي چې د هیوادونو مشان یوازې ژمنې کوي خو په عمل کې هیڅ هم نشته. ښاغلی مایار وایي یو شمېر هیوادونه د مهاجرت له موضوع څخه د سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي.
د ما په نظر دوی تر هغو حده پورې دا مسایل عملي کوي چې دوی خپلې ګټې سیاسی گته او سچ کله دوی د مهاجرین د ابزار په شکل دوی نه کله کار وخی په غی صورت کې دوی د مسله ته اندازې پر عملی کوي. یا سیاسی بوده د سی وی چې کله دوی وغوړي چې منافع په دې کې وي چې افغانستان حکومت ته د سی وخی چې ګویا مونږ تاسو سره رابطه د خصاتو بیا کېدای شي یو اندازه الته سهولتونه ایجاد شي.
خغل معیار له افغان حکومت څخه غواړي چې په کوردن خلکو ته د کاري زمینې او نورو اسانتیاو په برابرولو سره د کډوالۍ مخه ونیسي، خو په ټوله کې د امنیت نشتوالی، اقتصادي ستونزې، بیکاري او یو شمېر نور مسایل هغه څه دي چې له امله افغان
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نیوزیلند په کراس چرچ ښار کې په دوو جمعتونو کې د 500 مسلمانانو په ګڼې وشنې تورن استرالیایي برنتون ترنت وایي چې په محکمه کې مدافع وکیل ته اړتیا نه لري. نوموړي ویلي دي چې دی به په خپله له ځانه دفاع وکړي. په عین حال کې یو بل 13 کلن ځوان هم پر انټرنیټ د دې حملې د جریان د ژوندۍ ویډیو د نشرولو د تشدد د پارونکو پیغامونو په خپرولو تورن شوی دی. د موضوع جزئیات له احمد تکل څخه اورو.
په نوی زیلند کې پر دو جمعتونو په برید تورن په محکمه کې د ځان د دفاع لپاره مدافع وکیل رد کړی دی او وایي چې په خپله به د ځان دفاع وکړي. د تیرې جمعې په ورځ یو وسلوال کس د نوی زیلند د کرایست چرچ ښار په دې جمعتونو کې پر خلکو ډزې وکړې چې په نتیجه کې 50 کسان ووژل شول او 44 نور ټپیان شول. په دې برید تورن برنتون ترنت محکمې مدافع وکیل ټاکلی و. نوموړي ویلي دي چې د محکمې په جریان کې به خپله د ځان دفاع او استازیتوب وکړي. ریچارد پیټرز چې په لومړنۍ محکمه کې د ترنت مدافع وکیل و، فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي نوموړي د ته په ډاګه وویل چې نه غواړي مدافع وکیل ولري. ترنت چې اصلا د استرالیا طبیعت لري د شنبې په ورځ د مارچ په 14 د یوې محکمې لخوا په قتل تورن شو. د لومړنۍ محکمې قاضي ویلي چې پر نوموړي به وروسته نور تورونه هم ولګول شي. سپین پوستای ترنت چې ویل کېږي د نورو نژادونو پر ضد افراطي توپیري عقیده تعقیبوي، د کرایست چرچ ښار جمعتونو ته له ننوتو مخکې یوه اعلامیه خپره کړې وه چې په هغه کې د اسلام پر ضد خپلې نظریې لیکلې وې. په همدې حال کې د نوی زیلند یوې محکمې د دې هیواد یو وګړی د کرایست چرچ پر جمعتونو د ترنت د حملې د ژوندي جریان د ویډیو په خپرولو تورن کړی دی. د راپورونو له مخې تورن ځوان هلک دی چې هویت یې نه دی افشا شوی، خو محکمې نوموړی د تشدد په پارونه او د جمعتونو پر عکسونو د دې عبارت په لیکلو تورن کړی چې هدف ترلاسه شو. د څارنوالانو په وینا د 13 کلن هلک ته ښایي د هر جرم په خاطر د 14 کلونو حبس سزا ورکړل شي. چارواکو ویلي دي چې دا تورن اوس مهال په ضمانت خوشي شوی او محاکمه به یې د ترنت له محاکمې درې ورځې وروسته د اپریل په 8 نیټه پیل شي. د کرایست چرچ پر دو جمعتونو د مارچ د 15 نیټې حمله د نیوزیلند د تاریخ تر ټولو خونړۍ پیښه بلل شوې. په دې حمله کې دوه افغان الاصله وګړي هم وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. په استرالیا کې د افغانستان سفارت د وژل شویو کسانو نومونه متیولا ساپای او حاجی داود خودلی. د حملې په نورو قربانیانو کې د پاکستان، ترکیه، سعودي عربستان، اردن، بنگلادش، مصر، اندونیزیا، مالیزیا او امریکا وګړي هم شامل دي.
آزادی خبری مجله اوری
تاسو زمون غغل آزادی رادیو اوری آزادی رادیو د آزادی رادیو پر وپانا آزادی رادیو ڈاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. دوستانو د نن ورځې د خبرونو ورستۍ خبری مجله درته سلطان محمد سرور وړاندې کوي.